ګوند استازو جرګې نږدې 30% او د سنا څه باندې 30% رای خپلې کړې دي. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې وه پرون ایډي دی سیارې له سطح ډبرې راټولې کړې او بیرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي. د چین فضایي ادارې د دې خبر د اعلان په مهال وویل د چانګ بیړۍ د سپوږمۍ پر سطح تر کېناستو 30 دقیقې وروسته د دې سیارې له سطح 2 کیلوګرامه ډبرې انتقال کړې. که دغه ماموریت بریالی شي چین به له متحدو ایالتونو او پخواني شوروي اتحاد وروسته چې له سپوږمۍ ډبرې بیرته ځمکې ته راوړې وي په نړۍ کې دریم هیواد شي چې دا ډول فضایي ماموریتونه ترسره کوي. می دغه نوې ډبرې به له ساينس پوهانو سره مرسته وکړي چې د دغه سیارې د جوړښت او پیدایښت په اړه پوهاوی زیات شي. وروستی ځل نږدې 45 کاله مخکې د لونا څلیرش په نوم د پخواني شوروي اتحاد فضايي بیړۍ په 1986 کال کې له سپوږمۍ د خاورو او ډبرو نمونې ځمکې ته راوړې وې. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه کده او نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې. شته پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پیل کې مو ویل، خبرونه ډېره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خبرونه ته ځانګړې شوې. په ژوندۍ بڼه زما همکار ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
مخکخی خزی
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیو او اف ام 100.5 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکشي شدي پروګرام لرو چې زملالي بشری پر مخ وړم. په دې پروګرام کې به زموږ سره نن شکریا جلالزی میلمنوي. شکریا جلالزی د وردګو د جغتو اصلي اوسیدونکو ده. په کابل پوهنتون کې د اقتصاد په پوهنځي کې درس ویل دي او په کابل پوهنتون کې ماستری کړې ده. دا شاعري هم کوي او د شعر یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی دی. د شکریا جلالزی تر څنګ نجيبه آریان هم نن په دې پروګرام کې زموږ سره وصل کیږي. نجيبه آریان د کابل پوهنتون ژورنالیزم څخه فارغه ده، ماستری جریان لري، د فلسفه په برخه کې په بانو تلویزیون کې، زن تلویزیون کې، شیبه رادیو او ملی رادیو کې نطاقه و. همدارس د دې پروګرام یو بل میلمنه شیبه سعادت چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم څخه فارغه شوې ده، اوس په فضا او ترنوالي کې په قضا او ترنوالي کې ماستری کوي او د شوزو د حقوقو لپاره مبارزه کوي. دوی به زموږ سره په دې پروګرام کې برخه اخلي، زموږ میلمنه به وي. تاسو کولای شئ چې له دوی څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د دې پروګرام چې یو ساعت به نور هم دوام کوي، تاسو په جریان کې د دې پروګرام له زموږ لملمنو څخه خپلې پوښتنې مطرح کولای سي. د ټلیفون شمیرې دی 0000825555 او 0999203540. اوس هم شکریا جلالزی له موږ سره وصل شوې ده. شکریا جانې، شرغ لاس پروګرام ته سلامونه میومنې.
سلامونه نیکی لی تاسو ته، قدرمنو اوریدونکو او د ازادۍ رادیو قدرمنو کارکوونکو ته
ژوندۍ اوسې. شکریا جانې، لکه تاسو ته چې به معلومه وي، نن د ملګرو ملتونو نوی راپور خپور سو. له افغان چارواکو څخه ملګرو ملتونو غوښتي دي چې عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ښځو او نجونو ته دې زمینه برابره سي. په دې راپور کې همداراز راغلی دي چې د افغانستان عدلي سیستم ښځو او نجونو ته عدالت نه ورکوي او تاوتریخوالي کوونکي ډیری وختونه نه مجازات کیږي او له همدې کبله ښځې له تاوتریخوالي شکایت نه کوي. پر دې موضوع به هم له تاسو سره خبرې کوو. لمړی به ستاسو د خپلو لاسترولونو په اړه ستاسو سره خبرې وکم. تاسو د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغه سوي یاست او همداراز شاعري هم کوي. ستاسو د شاعري موضوعات پر کومو پر کومو ټکو تر ډیره راڅرخي؟ ډیره زیاته مننه.
موږ کې له دې نه چې زه خپل ماستری د مالی اقتصاد کې واخلم، چون در بیدل ما د خپل ټولنې د وضعیت نه، د خپل خلکو د محرومیت نه، د بیوزلۍ نه، نو ما شعر لیکلو او اکثره شعرونه غزل دي او هغه کې همدغه د خپل هیواد د خلکو درد راغلی ده. ډیری همدا چې تعلیم کم خلک تشویق کړي دي، سولې تم تشویق کړی دی او ډیر متمرکز د افغانستان په حالاتو دي چې څنګه د دې حالاتو نه ووزو. اما کله چې ما په یو بل برخه کې یعنی مالی اقتصاد کې کله چې ما ماسټري وخت زما ذهنیت دا و چې که زه هر څومره ښه شعر ولیکم باوجود د دوچ پیغام بلري د خلکو په ذهن به تاثیر وکړي، ولې ډیره اړتیا عملی کار ته ده تر څو چې عملي کار ونه شي په ټولنه کې د عملي نتایجو او تغییراتو دپاره هلې ځلې ونه شي. که هر څومره ښه شعر وي شاید ذهنیت د هغې د اورېدو یا هغې د درک دپاره ډېر آماده نه وي. نو تقریبا درې کاله کېږي چې ما نور شعر نه ده لیکلی، البته یوازې ډېر کم غزل مې لیکلي دي او ډیر په دې د وومن ډیولاپمنت بخش کې نه کزو ته د پرمختیاي پروګرامونو بخش کې ډیر مصروف یم.
شکریا جان، تاسو همدار از د لکه یادونه چې مو وکړه چې د شذو لپاره تاسو د دوی د حقونو په برخه کې هم فعالیت کوي. تاسو د همژغی او پرختیا موسسه لري، د دې موسسې تاسو رئیس یاست. د حرفوي زده کړو په برخه کې کوم معلومات راکړي چې تاسو خلکو ته ورکوي او همدار از د بې وزلو سره مرسته کوي، دا څه ډول مرستې وي؟
مننه. زما شخصي ذهنیت همدار او د ټولنې واقعیتونه هم دادي چې کله اقتصادي وده رانه شي او یو څوک د اقتصاد په لحاظ پیاوړی نشي، حمایت نشي، په پښو نه درېږي، دغې نورې ستونزې حل کول به ډېره مشکله وي. نو د دې لپاره چې یو مېرمن خپلې ستونزې په خپله باندې حل کړي، نه تنها خپلې ستونزې بلکې د خپلې ټولنې، د خپل فامیل، تر څو چې د ټولنې ارزښت هم په ټولنه کې دغه ښځې ارزښت هم په ټولنه کې جوت شي او په عین زمان کې هغه هغه خپل توانمندي ثابته کړي په یوه ټولنه کې، په یوه کورنۍ کې، نو د دې لپاره لازمه ده چې دوی یو څه زده کړي او د هغه زده کړې په مټه باندې دوی یو ثابت یا پایداره عاید ولري. نو د دې لپاره موږ فکر کوو چې هغه مېرمنې چې سنی اوس لوړ دا ودین ښکاله چې دا اول سنت نه مکتب شروع کی، باوجود د دې چې موږ د سواد موزي پروګرامونه په څنګه د ټول حرفي زده کړو ورسره لرو، موږ وغوښتل چې دوی باید یو حرفه زده کړي، دغه حرفه کې دی چې دوی هم خپل کورنۍ ته پرې عاید وګټي، هم خپل ټولنه حمایت کړي، او تر ټولو مهمه دا ده چې بعضې نور اساسي حقونه چې ښځې هغې لپاره ډېر ضرورت لري لکه صحي خدماتو ته لاسرسی ده، یا مثلا د عدالت موضوع تاسو یاده کړله، یا د تعلیم او تربیې موضوع ده، نو دوی کولی شي چې د دې عاید په واسطه باندې بیا خپلې کورنۍ حمایت کړي، خپل ځان سپورټ کړي. نو د دې وجه نه موږ حرفي زده کړې په مختلفو برخو کې په زرګونو ښځو ته برابرې کړي دي. او دوه بخش ته مرستو چې د دې اساسا دا دوه بخشه لري، یو بخش هغه و چې د بې ځایه شویو کډوالو مخصوصا هغه کورنۍ سره چې ښځې د هغې سرپرستي لري یا ښځې کونډې دي، یتیمان ور دي غواړي دي، نو دا کومکونه اکثره د هغې سره کېدل. خو کله چې کورونا راغله افغانستان ته، دنیا ته، یعنې افغانستان یې وځپلو، نو بیا اکثره انکشافي پروګرامونه د کورونا وایروس د وجې نه ودرېدل او اکثره ډونرانو د افغانستان لپاره مرسته کوونکو تصمیم ونو چې د انکشافي برخې بودیجه چې ریفاند نه شي بیرته ونه ګرځي هغې ملکونو ته او په افغانستان کې مصرف شي، نو دوی خپله بودیجه اختصاص کړه د خلکو سره، مخصوصا د هغه خلکو سره چې اقتصادي ستونزې لري، دا بچی کې دې ته ځانګړې کا. نو د همدې وجې نه موږ کابل کې شاوخوا د سل زره کورنۍ سره د ملل متحد په مالي مرسته باندې د خوړو او د نغدو مرستو بسته کومکي بسته ویشلې دي چې په دې کې مېرمنې په یوه لوړه فیصدي برخه منې شوې دي او اکثره هغه مېرمنې چې دي دغه کومکونو ته اړتیا درلودله، لکه څنګه چې ما مخکې یاده کړله چې یا د کورنۍ سرپرستي لري یا معلولو معیوب لري کورونو کې، یا موادو مخدرو د دوی روزي ګټونکي، یا د کور کوم ډوډۍ راوړونکي یا کارکوونکي چې پیروګ دي وي، دغه کسان چې مظلوم دي، مستحق دي او د اقتصادي فقر سره مخ دي، دا کوشش شوی دي.
مننه شکریا جانی. زموږ اوریدونکو ته به ووایم چې که زموږ له میلمنو کوم پښتنه لري ازادي رادیو ته مستقیم ټلیفون وکړي او یا هم د افغان بي سیم د 813 شمیرې لاري ازادي رادیو سره خپل نظرونه شریک کړي. زما یو غوښتنه ده د خپل اوریدونکو څخه چې لطفا د خپل کورنۍ شذینه غړي وهڅوي چې مزمر سره خبري وکړي او خپل پښتني کلري زموږ د ملمنو سره دی مطرح کړي او تاسو هم کولای شئ چې لمر سره تماس ونیسي. اوس هم یو اوریدونکو را اخلو. مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم او نجیب ملویجان تاسو سلام او شکرې خود سلام محمد قاسم زکم دلمه له اساسه پړی ته.
مهرباني وکړي ځواک صاحب. وعلیکم السلام.
ډیر ښه مننه کوم چې نن د شکرې جانې دې ښه خبرې وکړې. خو زه یو اساسي پوښتنه ده لرم چې تاسو ګورې په دولتي بوکونه پښتنې کې کار وځو چې څه څنګه روان دي او څه د پتیر تاسو ګورې دغه له شګنه کا مرسلان د ولی مرسلان او تاسو او نور د شمور څخه پښتنې کې دې ځای ورکول شو ولې دې د امنیت لپاره دولت هیڅ کار نه کوي. تاسو دې نو منیم لري هغه څنګه د سوال کې دې د امنیت او د هغه د شمه لپاره تاسو څنګه د دولت په توګه کې تاسو څنګه سلام ګورې خبره زریفه خبره چې د میدان وردګو سرواله او دغه سره دې تعزین او کمیته مو ته کې تاسو نو څه څه پوښتنه کې دي خراب لري خو دې سمیت نه وکړي چې پاینده کې دې نه څنګه به ونه شي.
مننه پښتنه مو واخسته. شکریا جان تاسو د ځواک سره پښتنه واورې ده. مهرباني وکړي.
ډیره مننه. زه هم خپل سلام ورسره وړاندې کوم. زه فکر کوم همدغه موضوع مونږ د زیرات چارواکو سره شریکه کړې ده او نه تنها یوازې د امنیت موضوع ده، ځکه د امنیت موضوع یوازې په دولت پورې اړه نه لري، بلکې دا د افغانستان د هر وګړي وظیفه ده چې د افغانستان په مسؤلیت او امنیت کې خپل هغه خپل کنټریبیوشن یا خپل وظیفه ادا کړي. اما دا چې مستقیماً د خلکو فزیکی، مالی او ځانی امنیت د دولت یو له اساسي دندو څخه ده، دا کشمشونه ټول دولت سره شریک شوي دي. اما زه فکر کوم زموږ توقعات باید ډیر نغښتي وي. زموږ په امکاناتو کې چې څومره په مجموع کې ټول افغانستان هغه که حکومت، دولت او زموږ خلک ولس څومره امکانات لري، د دې مطابق موږ خپل توقعات ولرو. تاسو پیږئ چې متاسفانه په افغانستان کې ډیره ودرنه او خونړۍ جګړه روانه ده او د افغانستان 70% بودیجه د جنگ خوراکي دي. نو متاسفانه دا به ډیره مشکل نه وي چې ټول خدینه او کارکونکو کوم چې بیرون کار کوي د امنیت په ډیر خاص او ځانګړي شکل باندې ونیول شي. اما ډیره ښه خبر دا ده چې افغان میرمنې مخصوصا ټول، ولې افغان میرمنې خاصتا د سولې په پروسه کې خاصه پاملرنه وکړي او د دې د فسیلیټیشن یا سنچار د پاره د دې د ذهنیت جوړولو د پاره د دې پروسې د کامیابولو د پاره باید خپل حالې ځلې وکړي ترڅو په افغانستان کې یو سراسري اول اوربند او بیا بل اخر د سولې عمومي پروسه تطبیق شي. او په این زمان کې متن هدایت د امنیتي بخش کې موږ خپل تشویشونه لرو، بلکې خپل نظریات د سدو د تقرر یا لوړ پوستون ته د دې راتلل د دې څنګهواله هم ډیر مهم ده، ځکه چې چرته پیاوړي کړي، متحدي کړي او په کار برلاسي کړي، توانمن دي، با قلم میرمنې راشي د افغانستان هغه لویو ځواکمنو ادارو ته. نو زه فکر کوم چې نه تنها یوازې به د افغانستان د ښځو ژوند بهتره شي، خاص توجه به وشي، عملي ګامونه به واخیستل شي، بلکې په افغانستان کې به کوم منفي ذهنیت چې د ښځو په وړاندې موجود ده هغه هم تبدیل شي او خلک به وهڅول شي چې خپلې خویندې، خپلې لوڼې درسونو ته د دې اجازه ورکړي، وخت ورکړي. او بالاخره میرمنې باید د افغانستان په ټول ارسو کې اساسي ونډه ولري او دغه ایواد اصلا د دې ایواد د بحران او د پیلي وضعیت نه دی استلو کې هم د خپل ونډه ادا کړي. نو مهمه ده چې په څرنګوالي د دې میرمنو او هم چنان په امنیت باندې جدي کار وشي او پراخ مشورې وشي او د ټولنې یو کلی او د ذهنیت په اساس یعنی یو کلی حمایت دوی د کار اچاسي.
ډیر زیات مننه شکریہ جانی استاس د وخت څخه چې له ازادي رادیو سره مخبري وکړې په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته اوریدونکو تاسو د شکریہ جلالزی خبري واورې دي شکریہ جلالزی د وردګو د جغتو اصلي اوسیدونکو د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوی د پمالی برخه کې د کابل پوهنتون څخه ماستری کړی ده د شاعری هم کوي او د کتاب یو د شعر یو کتاب یې هم چاپ ته تیار شوی دی دا به هم یاد کړم چې د چک جمهوریت څخه د میړانی یا شجاعت د سرو زرو میډال هم اخیستی دی همدار شکریہ جلالزی د همژغی او پراختیا موسسې رئیس ده اوس هم ورزو نجیبه آرین ته چې زموږ د دې خبرونې دوهمه میلمنه ده نجیبه آرین د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغ شوې ده او اوس هم د ماستری دوام لري د فلسفه په برخه کې په بانو تلویزیون ځان تلویزیون شیبه رادیو او ملی رادیو کې د نطاق په توګه دنده هم تر سره کړې ده نجیبه جانی خبرونه ته شرغ لاست نجیبه جانی تاسو د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغ شوی یاست او اوس د ماستری په جریان کې تاسو هم کار کوئ مخکې تاسو نطاقی هم کړی د شیبه رادیو د ځینو نورو تلویزیونونو سره د زده کړو پر مهال د کار کولو په داسې حال کې چې تاسو زده کړې هم جریان لري او تاسو په همدې حال کې کار هم کوي دا څومره یو ستونزمنه مرحله وي
درته مشهوره چې زده کړو په جریان کې کار کول کله یوې خوا ستونزمنه مرحله ده ځکه چې هم باید زده کړو ته پاملرنه وشي او تر څنګ یې باید کار هم په سمه کې دی پر مخ لاشي نو ستونزمن کار دی خو تر څنګ یې بیا ګټور هم دی ځکه چې کاري تجربې په برخه کې انسان سره ډېره مرسته کوي هغه څه چې په تیوریکي لحاظ وایي هغه کولی شي چې په عملي ډګر کې پلی کړي یعنې کله چې یو زده کوونکی په عین د دې وخت کې چې زده کړه ترسره کوي هغه کار هم کوي نو دوه ګټې کوي هم تیوري زده کوي او هم عملي ډګر کې هغه پلی کوي او کله چې وروسته له فراغت په کامل یا بشپړ ډول راوځي د عمل میدان ته نو هغه وخت دواړه قدرتونه یا ځواکونه ورسره شته چې هم په تیوري پوهېږي او هم په عمل
مننه نجیبه جانی بل پښتنه می دا کوله چې تاسو د پوهنې وزارت ویان د هم یاست په دغه وزارت کې د پرون رئیس اعلامیه خبره سوی و چې د لومړی څخه تر دریم ټولګي پورې به کوچنیان نور په جماعتونو کې زده کړې کوي دا اوس موږ د پاره یو شمه موقعه ده چې تاسو موږ اوریدونکو ته په دې اړه څه معلومات ورکړي چې دغه موضوع څنګه سو موږ ولیدل چې په ټولنیزو رسنیو هم دغه په نورو رسنیو کې ډیری خلک د دې پریکړې هم مخالفین دي او هم یې ورسره موافق دي نو تاسو کلوج په دې اړه یو څه سپیناوي وکړي یعنی تشریح کړئ چې دا اوس څنګه پروسه ده
ډیره زیاته مننه چې تاسو دې ټکی ته اشاره وکړه نو مې باید دا تاسو کما چې موږ په ټول د کلونکو دا سیستم نه پلی کوي چې هغه به زی جماعتونو ته یاده چې موږ خوځي لاول لتر دریم ټولګي پورې انتقال کړل جماعتونو ته موږ په هغه لري پرتو سیمه کې چې خوندي او ته لاسرسي نه لرو او د کلونکي عمل نه شي کولای چې په فزیکی ډول خوندي او ته لاسرسي او ته زده کړم کې هغه موږ د بدیل لار ادا د چې جماعتونه په تعلیمي او تربیتي محیطونو را بدل کوو خو د پوهنې وزارت نصاب پکې پلی کوي یعنی هغه مضامین چې په خوندي کې درس ورکول کیږي هغه په هغه جماعتونو کې چې هلته د خوندي ته لاسرسي د امکان نه لري خبره ده هلته شاګردان یې تاسو کوم څه ولا شي لاش لا اول تر دریم ټول کې خپل زده کړې حالت بشپړ کړی خون کې باور ته په هنه وزارت نیږي او نصاب ته په هنه وزارت تطبیق کیږي ټول هغه مزامین چې په خوانځي او کې تدریس کیږي هغه به هغه هم تدریس کیږي او دوی په درس کې به هیڅ ډول فرق نه دا پرې کړی او د دې لپاره ده چې هغه ماشوم چې په یو لږه کټه سیمه کې ژوند کوي او خوانځي ته لاسرسي نه لري او دا د عمر له لحاظ نه هم دا توانایي نه لري چې یوې سیمه بلې سیمه ته لاړ شي خوانځي لپاره نو بدیل لار ادا ده موږ د خوانځي په ودانۍ هم کار روان د پروژې په دې برخه کې شته چې موږ غواړو نوې ودانۍ جوړې کړو خو تیر کې چې کوم خوانځي جوړ شوی هغه وخت کې د نفوس تراکم ته پام نه دی شوی او په همدې اساس ځینو کلیو کې خوانځي نشته په ځینو کې دوه خوانځي دي یا په ځینو کې حتی په دریم کلیو کې هم کوهځینه لرو. نو ځکه دغه د حل لارې لپاره مناسب بدیل همدا دی چې موږ په جوماتونو کې له لومړي تر دریم کلیو پورې دا سیستم چې پخوا هم و پخوا به هم زده کوونکي تلل په جوماتونو کې درس ویل. خو فرق دا ده چې موږ خپل د معرفت سیستم غواړو هلته انتقال کړو، یعنی دا چې هغه زده کوونکي چې په جوماتونو کې له اول نه تر دریمه درس وي خپل نصاب پرې پلی کړو او د خپلو ښوونکو لخوا ورته درس ورکړو. له هغه وروسته تر هغه وخته چې دوی اول دویم او دریم صنف کې درس وي او انتقالي وي څلورم صنف ته، زموږ پروژې به پلي شوي یا دا چې په هغه سیمو کې به ښوونځي ودان شوي او که چیرې د ښوونځي کمښت سره مخ شو نو دوی د عمر له لحاظ نه د حتی ته رسېدلي چې لږ څه واټن کې بالکل دی هکلا شي له څلورم پورته خپل درسونه دوام ورکړي.
ډیره مننه نجیبه جانې چې دا پروسه مو تشریح کړه او په دې اړه مو یو څه توضیحات ورکړل. نجیبه جانې، نورې پښتنې هم ډېرې دي، زه په خپلم ډېرې پښتنې لرم، خو لومړی به خپلو اورېدونکو ته ورسو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو اورئ. بلې، زما ژغ درځي. ډیره مننه ژوندی اوسئ. تاسې د مخکښ ښځې پروګرام اورئ د ازادي راډیو. د نجیبه آریم زموږ سره پر لیکه ده، د نن ورځې دوهمه میلمنه ده. تاسې که د دې څخه یو پوښتنه لرئ اوس یې کولای سئ.
چې اسلامي نظام سری نظام یو د برج افغانان سره شوی حکومت شو چې پیسې تر پیجات د شې در عباس دالو کې تعلیم په کوم پیسې تر پیجات چې دلته په دغه سره چې څوک نه راوځ خو ځان
مننه. بلی استاد، نظر مو واخستې، ډیره زیاته مننه تاسو د وخت څخه. د دې څخه هم مننه چې ازادي رادیو ته مو ټلیفون وکړ. ما غوښتل چې تاسو ته وایم که تاسو د کور شذینه غړي غواړي چې زموږ څخه کومه پښتني مطرحه، دوی هم تاسو باید وهڅوي چې زموږ سره خبرې وکړي، خپل پښتنه زموږ سره مطرحه کړي. نو لطفا کدا کار وکړي، موږ به خوشاله سو د دوی پښتني به واخلو او زموږ میلمانه به ورته ځواب ووایي. اوس به وګورو چې بل اوریدونکو دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو اوري.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. تاسو خپل نوم یاد کړئ او کومه پښتنه لری تاسو کولای سئ چې اوس خپل پښتنه وکړئ.
نوم خو می احمد همدرد د لغمان نظر سره پاړی کا کې. یو سلام ملمنو ته، یو سلام د ازادي راډیو اوریدونکو ته. پښتنه می دادا اور جان اسه دغه کمه علاقه سي دي حکومت به صحیح نه خوادي، یعنی دولت به وسلوال مخالف او پلاس کی دي. هغه ته دي خود لپاره کم کارونه کیږي او که دوی د مليمانه معلومات لري کنه.
ډیره مننه.
دوی څنګه چلدا دغه په
پښتنه مو واخسته. نجیبه جانې، د دوی پښتنه دغه د چې هغه سیمه چې د کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دي، آیا د کوچنی انجنونو د زده کړو په برخه کې تاسو کوم کارونه کوي؟
ا دغه مننه لري ورور څخه. هغه سیمه چې د مخالفینو په ول کې دي، هلته موږ هڅه دا ده چې د ښوونځي ور ونه تړل شي. موږ غواړو چې د پوهنې ور هڅه همیشه خلاص وي، په دې برخه کې موږ هغوی سره په مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول د قومي مشرانو له لارې، د قومي متنفذینو له لارې، یا دا چې د ولایت ادارې له لارې پایډی کې څو اوتل مهاته دا چې هغه وړي انجونې چې سن سال نظر نه دا تر حد رسیدلې چې باید زده کړو ته دوام ورکړي، د هغوی پر مخ د ښوونځي ور ونه تړل شي. په دې برخه کې موږ ډېرې هڅې کړې دي او که چیرې مثلا په کومه سیمه کې خدای مکړه داسې پېښه کېږي چې ځینې وخت ویل کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د انجونې ونځي او تنځي یا د چي پابندي ته لګول کیږي. په دې برخه کې موږ په څو برخو کې کار کوو، یا د چي د قومي مشرانو لپاره حل ځلې کوو، څو دغه ذهنیت ته تغییر ورکوو. د دې ترڅنګ په هغه سیمه کې چې زموږ لاسرسی ورته اسانه وي، هلته عامه پوهاوی ترسره کوو چې د انجونو د کم عمره انجونو د زده کړو په برخه کې څومره کولی شو اسانتیا رامنځته کړو، څومره کولی شو چې ذهنونه نور هم روښانه کړو.
مننه نجيبه جان. یو بل پښتنه زلرمه غداده چې د سیف دی چلډرن یا د کوچنیانو لپاره د کوچنیانو د ژغورنی ادارې ویل دي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس تخپرېدو لکبل به ډیری کوچنیان چې تقریبا 10 میلیونه دي دغه شمیر دوی یاد کړی دي چې ډیری انجونې دي هیڅ کله به بیرته شونځوي تستانه نسی. دغه ستونزه په افغانستان کې هم وی د کورونا وایرس تخپرېدو لکبل ستاسي کوم تدابیر نیولې د چنجونی باید بیرته بیا په ځانګړې توګه چنجونی بیرته شونځي تستنیسي؟
په دې برخه کې موږ له هغو نهادونو چې موږ سره په دې برخه کې مرسته کوي او همکار دي، له هغوی سره په ګډه کار کوو، او د عامې روغتیا وزارت په مرسته چې مثلا هغه کسان چې په دې وایرس اخته کېږي څه ډول کولی شو چې دوی ته یو لنډه موده رخصتي ورکول، هغوی د طبي تدبیر چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د دې تر څنګ هغه کسان چې په دې وایرس اخته شوي او بیرته روغ شوي، تر دې دمه کومه مرسته مستنه دي، هغوی بیرته خپل زده کړو ته دوام ورکړی دی. ولایتونو کې چې دوی پې اخته شوي دي او رخصتي ته تللي او بېرته له رخصتۍ وروسته یې زده کړو ته دوام ورکړی. خو که چېرې موږ داسې یو مورد سره مخ شو چې دوی دغه لنډمهالې یا اوږدمهالې رخصتۍ ته دي او هغې نه وروسته نشي کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، په دې برخه کې به ځانګړې برنامې ولرو. خو دغه څومره د قرنټین چې موږ درلودل هغه وروسته هم چې بېرته خپلې زده کړې پیل کړلې، داسې کوم ارقام په لاس کې نشته ده چې ګواکې د دې وایرس له امله څوک چې قرنټیني دوره یې تېره کړي بېرته زده کړو ته نه وي راستانه شوي.
نجيبه جاني په جنیوا کانفرنس کې نړیوالو له افغانستان څخه وغوښتل چې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي او همداراز دي انجونو ته زمينه برابر کړي چې شونځي تولاړسي او خپل زده کړې باید بشپړې کړي. پراتلونکو کلونو کې ستاسو وزارت په دې اړه څه پلانونه لري چې دغه بنچمارک باید څه ډول دوی پوره کړي؟
په دې برخه کې بیل بیل طرح شتون لري. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې موږ تاسو پوهیږي چې یو سنتي ټولنه کې ژوند کوو، او تر ټولو مهمه مسله دا ده چې ذهنیتونو ته باید بدلون ورکړو. په خاص ډول هغه کسان چې تر دې دمه د انجینو زده کړه د انجینو مکتب ته تګ یو نن بولي، په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه دي چې موږ غواړو په راتلونکي کې دا یعنی په راتلونکي کال کې دا ترسره کړو. د تمیز د جندر کمیټې لرو چې هغوی د جندر پالیسیانې هم جوړې کړي دي، او غواړو دغه د ښځو چارو وزارت په مرسته دغه پروګرامونه خپل پلي کړو. ځکه چې دا انساني نیرو ته اړتیا لري، په دې برخه کې باید موږ سټاف ولرو چې موږ کولی شو دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه په کلي کلي کې په هر د افغانستان په هر ګوټ کې ترسره کړو چې دغه ذهنیتونه دې ته اماده کړو، کورنۍ اجازه ورکړي چې نجونې راشي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
مننه نجيبه جاني. اوس هم ورځو یو بل اوریدونکو اخلو چې د دوی پښتنه برا واخلو. او بله، ازادي رادیو ده. بله، مهرباني وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او خپل پښتنه وایست؟
عبد الله ام لخص امریکا نه ولیدا خرجانه مصر ها دا یو پښتنه ده. ما د اروپا امریکا دغه اکثره ته د مکتبو برکی چې دا کوم قرنټین شي لګیږي یا نه لګیږي دا معلومات هم دقیق نشته کنه. هم دا سیده مکتبو برکی اوس هم د وزارت نه مطلب داسې معلومات نشته ورته چې دا رسخت په ولګیږي نه ولګیږي. او دا هم ماشومان نن او سبا کې مکتب ته روان دي، نو دقیق معلومات نشته. که دقیق معلومات راکړي نو ښه خبره وي.
مننه عبدالله صاحب، ستاسو پښتنه مو واخیستله. نجيبه جاني، تاسو د دوی پښتنه واورېده، مهرباني وکړئ.
د پکن نه یم چې دوی کوم څه نه کوي، سړی چې اگر
بلې دوی ته خوص څخه تلیفون کړی و نو البته خوص هدف یې د خوص څخه و.
په خوست ولایت کې کومې چې هغه سیمې چې سړې دي سړې سیمې دي هلته موږ رخصتي اخیستلی سیمې دي او هغه سیمې چې ګرمسی دي هلته رخصتي نه شي چې دوی خپل زده کړو ته دوام ورکوي. خوست ولایت چې ده هغه ولایتونو څخه دی چې ګرمسیره ولسوالۍ پکې ډېرې زیاتې دي. نو هلته موږ دا پروګرام د رخصتۍ نه پلی کوو. دا رخصتۍ پروګرام چې دی سړو سیمو ته ځانګړی شوی ده او ځکه چې که موږ هلته اوس رخصتۍ ته ځو نو دا د دې لامل کېږي چې د دوی تعلیمي کال ضایع شي. خو که چېرې د کرونا وایرس پېښې مخ په لوړې دوی موږ د عامې روغتیا وزارت سره په دې برخه کې کار کوو او له هغوی څخه سلا او مشورې اخلو. نو هغه صورت کې به موږ خپلې غوښتنې او خپل پیشنهادات او وړاندیزونه د حکومت له رهبرۍ سره شریکوو او له هغه وروسته چې هره فیصله د حکومت رهبري وکړي هغه به د منلو وي.
نجيبه جانی ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه چې د ازادي رادیو سره مخبري وکړي. اوریدونکو تاسو نجيبه آرین اوریده چې د کابل په هنتون د ژورنالیزم څخه فارغه شوې ده. مخکې په بانو تلویزیون ځن تلویزیون شیبه رادیو او ملي رادیو کې د نطاق په توګه د تر سره کړې ده. نجيبه آرین همداراز اوس مهال د پوهنې وزارت ویان ده لدی څخه مننه کوو او له تاسو څخه هم چې د تمو تلیفونونه را وکړل او خپل پښتنې مور څخه وکړي. تر یوې لنډې وقفې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.
بیرته شرا غلاس د مخکښ شدي پروګرام اوري د ازادي رادیو د اوس هم زموږ د خبرونې دریمه میلمنه شیبه سعادت را سره ده چې دا د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم څخه فارغه شوې ده او په قضا او څارنوالۍ کې ماستری کوي. د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي او په شپول موسسه کې چې د بشري مرستو مشترکه او منسجمه موسسه ته د حرفوي زده کړو مسؤوله ده. شیبه جانې ازادي رادیو ته شر اغلاست.
سلامونه نیکی هیلی ملاله جان تاسو ته زموږه تاسو ته رادیو او ویډیو کې تاسو د دې کې چې روغ جوړ شي چې به تاسو ته مل اکسپرنده ته تاسو ته د نیګرات په هم ټول د نیګرات ولې د شپول مرکزي دفتر د جندر یا د پولیس ذکرو مسئله.
مننه شیباجانی. شیباجانی موږ غواړو چې لمړی ستاسو د موسسه په اړه واورو چې تاسو د حرفوي زده کړو په برخه کې کوم مهم فعالیتونه کوي.
نو څنګه چې د شپې موسسه چې په دغه وخت کې فعالیت وکړي د دینونو پر څیر څه شي دي. نو زموږ موسسه په مختلفو برخو کې البته د ښځو په وړاندې د توثیري فعالیت همدارنګه د ښځو د ښځو لپاره مختلفې هیلپوي پروژې رامنځته کړې دي چې د هغې له جملې څخه څو روغار مسافې ته په لنډو ټکو کې بیان کړم. لومړی موږ ته په 2018 څخه تر 2019 د جون نه تر اګست پورې یو د ویټي پروګرامونه یعنې د 24 زده کړو پروګرامونه موږ د نیمراز ولایت همدارنګه په څوکرو ته د دې د ولسوالۍ کې په کار کې ولې چې په داسه برخه کې موږ مختلف خپل پرېز د کړې لکه خیاطي فارمزي څنګه او د پدې تاسو کې موږ خلکو ته روزنه ورکوله چې د دې په جریان کې موږ د خزینه او مثلا د موږ د دفتر لخوا نه یوازې موږ د ټیم لخوا نه مختلف وخت وخت د مواد ورکړل کېدل دوی به د یو مستقر رهبری لاندې د دې درس زده کول چې دا حق کورنۍ او زمو هدف د دې پروژې څخه دا و چې هغه د ځای شو کورنۍ البته د داخلي ځای شو کورنۍ کوم په سره او تل سم نه تر نه سم په چې د دې ځای داخلي جنګونه موږ درلو در چې زیاتره زمو کا موږ وځو چې کډوا شو نو د دې په خاطر د دې پروژې کې موږ به د حق خلک چې موږ سره کار کول د څلويستو ایرو ماده چې څومره افغاني کېدل موږ به دلته د ترانسپورت او همدارنګه د دې ته د هغه خوراکي مصارفو لپاره به ورکول میاشت په میاشت هر میاشت سینا پرته د څلويستو ایرو ماده چې څومره افغاني کېدل دا د یو میاشتو پروګرام چې موږ سره تقریبا 250 خزینه په دې کې ترانسپورت یا درس مو ته ورکړل چې اوس مهال هم دغه څه دینه
ژوندۍ مثالونه مونږ هم لرو چې دوی چې دی په خپلو هره برخه کې که خیاطي ده که مزدوري ده که سینګارتون کې ده دوی مونږ فعال دي او همدارنګه کولی شي چې په دې برخه کې خپلو کورنیو ته یو څه یعنې د عاید منبع جوړه کړې ده دوی او که زموږ د دغه پروژې څخه مونږ یعنې ژوندۍ مثالونه چې دوی مثلا د خامک له لارې بازار ته وړاندې کوي همدارنګه سینګارتون یې دوی خپله د ځان لپاره دوی بس کړې ده همدارنګه د خیاطۍ لپاره دوی هم چنان مثلا مختلفو بازار ته انځ کوي البته دوی خپل چې کومې خیاطۍ او دغه دي د دې ترڅنګ مونږ د اوس مهال چې مثلا په نورستان کې مونږ د دغه بل پروژې لرو په دغه کښې هم مونږ کولی شو چې یادونه وکړو چې د زیاته مونږ د جینډر په برخه کښې خلکو سره یعنې زیاتره همه پوهاوي او ټرینینګونه وړاندې کوو چې د یو بل مومن لخوا دی چې په دې کښې مونږ شپاړس ورکشاپونه لرو یا سیمینارونه لرو چې په دې کښې مونږ یو سلو شل کسانو ته ټرینینګ ورکوو چې شپېته ښځینه دي او شپېته هم نارینه دي ځکه نورستان ولایت یو د هغو ولایتونو څخه دی چې په دغه ځای کښې د ښځو باندې ډېر زیات شغه کارونه ترسره کېږي او جزوي حدبته د هغه خپل حق او حقوق څخه تر اوسه پورې ناخبر دي نو زموږ دغه پروګرامونو سره سره مونږ چې په دغه جریان کښې اوس همیشه دی دغه نورستان ولایت کښې دوی مثلا زیاته زموږ د دغه ټرینینګونو څخه دوی دومره خوشحاله دي چې د دوی غوښتنه هم زموږ څخه بیا ده چې داسې نور پروګرامونه هم دوی ورته لاره واچوي او همدارنګه دوی باید مثلا زموږ لپاره که چېرته داسې کارونه وشي ور ښځې کولی شي چې مثلا په خپلو غپو ودرېږي او دوی هغه د خپل شته هغو حقوق چې کوم یو دي د هغې څخه برخمن شي یا هم خبره شي د دې ترڅنګ زیاتره مونږ فعالیتونه په کوټ او په ګڼي ولسوالیو کښې د جي بي بي البته یا جینډر بیس اند ویبلنس کښې کوو چې په دې برخه کښې هم مونږ کولی شو مونږ خلکو ته ټرینینګونه ورکوو ور سره هایجین کیټونه ورکوو چې دوی کولی شي مثلا د دې څخه استفاده وکړي او هغه وکاروي بل زمونږ د هغه بې وزلو کورنیو سره د کرونا د لومړۍ څپې په راتلو سره په افغانستان کښې چې زموږ په هېوادوالو سره مونږ یو پروژه درلودله چې 250 کورنۍ ته مونږ البته د $100 په معدل باندې چې څومره دغه کېدلې مونږ په 250 کورنیو ته کومک وکړله چې په دغه کښې او دې کښې هغه کورنۍ شاملې وي یا د سرپرست د کورنۍ نه وو یا به هم خپل سرپرست د کورنۍ دوی د لاسه ورکړې وه او بې سرپرسته وو تر دې پورې چې داسې کورنۍ مونږ درلودلې چې حتی د لږې او د ډېر د غټې وجې نه خپل ماشومان خرڅول مونږ خپله زمونږ ټیم او زمونږ دغه د ټیم وګرځېدله او دوی سره یې مثلا به هغه خپله مونږ سروې وکړله او دغه کسان مونږ په ګوته کړل چې هغوی په واقعیت سره اړمنې کورنۍ وي او دغسې د حکومتونو ته ضرورت درلودو چې دغه زمونږ ساحې د ننګرهار ولایت وو د ننګرهار ولایت د یولسمې ویالې د البته دغه جوی هفته برخه وه همدارنګه کمپونو برخه وه او نارنجبار برخه کښې وه دغه ولایتونه وو ځکه مونږ دغه سلیکشن چې مونږ د ولایت کړې وه د دې په وجه چې دغه خلک وکولی شي چې دغه د کیش مسله وه ځکه کیش مسله چې دوی وکولی شي بانک ته لاسرسی ولري نو د بانک ته د لاسرسۍ له وجې نه نو ځکه مونږ دغه ولایتونه انتخاب کړي وو چې په دې کښې ډېرې داسې کورنۍ وي چې مثلا ما تاسو ته یادونه وکړله چې حتی تر دې پورې چې د لږې له لاسه خپل ماشومان دې خرڅول او د کورنۍ سرپرست بیې نه درلودو د کورنۍ سرپرست بیې د لاسه ورکړې وه یا هم د کورنۍ سرپرست بیې د معلولیت او مایوبیت له وجې نه دوی ته هېڅ هم نه شو کولی همدارنګه د دوی ترڅنګ مونږ مثلا د پوټري په پروژه درلودله په دغه جریان کښې پوټري یعنې مونږ خلکو ته په دغه برخه کښې 500 کورنیو ته مونږ د چرګانو د ورکړې پروسه په لاره اچولې وه چې په دغه 500 کورنیو کښې مونږ په لومړي قدم کښې مونږ دوی ته ټرینینګونه ورکول چې دغه ټرینینګونه به داسې وه چې دوی څنګه وشي کولی چې مونږ په آینده کښې دوی ته هغه چرګان ورکوو چې دوی وشي کولی د دې د لارې د خپل کورنۍ عواید یو څه ناڅه یا دغه د دغې له لارې خپل د کورنۍ عواید دوی پوره کړي چې په دغه برخه کښې لومړی ټرینینګونه ورکړ شو د هغې په ترڅنګ مونږ هغه مالي مصارف د دغه چرګانو د هغه کورنۍ یا دغه د کور د جوړولو همدارنګه جالۍ دروازه دغسې د چرګانو درې بوجې مونږ هغه مواد چې دغه چرګانو ته ورکول کېږي دا هم ورته ورکوو چې په دغه جریان کښې دوی مونږ دوی چرګان ورکول چې په دغه کښې
لګوه چې د دې لپاره چې کومه چې د خپل کورنۍ عاید تر برابر شي چې دا څنګه یعنی چې موږ د کورنۍ د هغه وایي چې څه دي کولای چې د دې لپاره خپل کورنۍ ته لوست برابر شي نو دا یو پروژه چې زموږ د اوسن باندې پروژه چې ما د څنګه یو د نورستان پروژه د چې په اړه د یو د فوګیانی او کوټو ولسوالۍ کې د دې ویډیو او هایجین ټریننګونو په څنګ کې دا چې موږ روان دي او دا نور پروژه چې دي زموږ تقریبا یعنی د خلاص شي میتي د دې تر څنګ موږ د جندر په برخه کې د جندر یا جنسیت وګاڅه چې موږ د ننګر هاتو ولایت کې هم موږ د ټیمونو د دایر کړی دي چې په دغه کې مشترک هم نارینه خدمتونه درلود او هم ښځینه ګډون درلود چې په دغه کې موږ شپږ سو کسان البته د شپږ سو کسانو ته ټریننګ ورکړل او د دې په جریان کې موږ زموږ د فعالیتونو څخه موږ د فیسبوک یا د سوشل میډیا له لارې موږ ګروپونه جوړ کړی و چې زموږ سره هغه اشته میسج چې وي په دغه کې چې موږ څنګه کولای شو دا میسج هر یو کور ته ورسوو یا هر یو کورنۍ ته موږ دا میسجونه ورسوو نو په دغه برخه کې موږ مختلف ګروپونه یا لارې مخې ته لاړو همدارنګه موږ په دغه دغه کې د درې د کرکټ ټیم د لودل چې دغه د جندر یا د جنسیت کو تر انوان باندې موږ دغه د کرکټ ټیمونه په لار واچول تر څو شو کولای هغه زموږ ګشته میسجونه چې کوم دي داخل کوته ورسو چې دغه میسجونه څنګه موږ کولای شو چې تاسو ته یو څه د مثال په ډول وړاندې کړو چې دغه زموږ میسجونه دغه جنده په برخه کې دا و چې نو میسجونه دا چې تاسو تلیفون له انسان د جسم او روان ته زیان رسوي د یو میسج یو ډول وایي چې وایي د خو شخصیت په درناوي په خپل افغانیت او نارینتو باندې دی ارده همدارنګه خزه آسماني فرشته ده قدر وکړي د خوځو په پرتا ټول نه نیمګړې ده او پرمختګ نشي کولای بلکې موږ میسجونه دا چې دا هر یو کورنۍ ته موږ یعنی هغه سسان چې موږ سره دا موږ پرنټ کړی چاپ کړی شکل سره هر یو کور ته ورسوله تر څو دې وشي کولای دغه میسجونه په اورېدو سره دې په دې کې هغه مثبت بدلون چې کوم یو دی او زموږ هدف چې کوم یو دی هغه ترلاسه کړو چې دې تر څنګ موږ باید دغه څه وکړو کې دا ما مثلا دا هیڅ څه یو څه څه نه غوړې سره هغه په دې معنی چې هغه د موږ ټریننګ یا زموږ د نفشری نه و موږ سره د دې څه څه یو ځای شو دا د فیسبوک یا سوشل میډیا نه لري دا زموږ د هغو میټینګونو نه لري چې هر یو کورنۍ به چې خپل کورونو کې به دا میسجونه رسول دا هغه کسان موږ سره راځي چې وو او په دې برخه کې زموږ فعالیتونه نه هم دوام لري
شي بجانې
کومه شو تر څو خاطر پوره کوشش کوو
ډیر مننه ست د معلومات